د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. ز بشیر غواخم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل 12 تریوی بجې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو مو خبرو د هند لخوا چې د پاکستان په خاوره کې بمباری شوې ده، په هغې اړه باندې نور تفصیل درته درکوو، نوي معلومات درته درکوو. دا زموږ د سر موضوع ده، نور ریپورټونه هم شته دي، خو لومړی به له ظفر خان څخه خبرونه واورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هند بهرنو چارو سیکرټر وای نن سحر یې د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد وسلوالې ډلې مرکز بمباری کړی دی. په قطر کې نن د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې کیږي او د ایران د بهرنو چارو وزیر استعفا ورکړي. د خبرونو تفصیل. د هند بهرنو چارو سیکرټری وجی ګوکالی نن په دیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نن سهار وختي د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد وسلوالې ډلې هغه مرکز ویجاړ کړی چې په هند کې د ځانمرګو بریدونو لپاره پکې کسان روزل کېدل. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور نن سهار وختي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بالاکوټ ته هندي جازونه ورننوتی وو چې په مقابل کې د پاکستان جنگي الوتکو کاروایی کړې ده. هغه زیاته کړه چې د هند الوتکې په مظفر آباد سیکټر کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر ته ننوتی وي، خو د پاکستان جنگي الوتکو په سم وخت ځوابي اقدام وکړ او هندي الوتکو د تیښتې په وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونه غورځولي، خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولې. د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر په پلوامه کې د څلور څلوېښت هندي سرتیرو د وژنې وروستو ډېرې خرابې شوې. د پرورۍ په 14 شوې دې حملې زمواري جیش محمد وسلوالې ډلې اخیستې وه. هند وایي هغه ډله له پاکستانه فعالیت کوي. تر دې برود وروستو د هند وزیر اعظم نریندر مودي خبرداری ورکړی و چې غاښ ماتونکی ځواب به ووایي. اسلام آباد په دې اړه د خپل دریځ په ډاګه کولو سره ویلي وو چې که هند ورسره په دې اړه شواهد شریک کړي نو کاروایی به وکړي. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو په حکومت پوښتنې راپورته کړي دي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی په وژنو خاموشه دی او قاتلینو ته یې سزا نه ده ورکړې. پرون د سینټ غونډې په مهال د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان وویل
دیوای یو پولیس افسر خپل سپایي ته وویل چې ارمان لوڼی ووه، هغه ونه واه. بیا د افسر هغه په خپله ووه او په ډېره بېمانه یې ووژه. زه د ارمان لوڼی د وژنې غندنه کوم. هر څه ښکاره دي، اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو.
ارمان لوڼی د فبروري په 2 په لورلای کې په مبینه توګه وژل شوی و. دغه د وژنې تور په پولیسو لګول کېږي، خو پولیس دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د پخوانو قبایلي سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې. پرون په پیښور کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویل په دې اړه له صوبایي اسمبلۍ قانون منظوروي چې تر مخه به نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکرۍ خوندي شي، بلکې ځینې خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي.
لیویز او خاصدار اکټ دواړه اکټرا روان دي، بلکې موږ به دا کوشش کوو چې لیویز او د خاصدارو تنخواګانو کې اضافه وکړو. دوی کوم خلک دغه په کرایټیریا پروزي، د پولیس په کرایټیریا نو خو اټومیټیکلی پولیس ته لاړ شي. چې کوم د پولیس په کرایټیریا نه خېږي نو اب خپل مدت پوره کوي، اب موږ واسو نه.
د شوکت یوسفزی د بیان وروستو له هغې راغلی چې د قبایلي ضلعو لیویز واک سرتیرو یا خاصدارو پرون په پیښور کې احتجاج وکړ او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروستو یې د خپلو نوکریو د برخلیک په اړه اندېښنې وښودلې. پرون د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ بحث وشو او اپوزیشن سیاستوالو نیوکې وکړې چې د حکومت د غلطې بهرنۍ پالیسۍ له وجې د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. غونډې ته د جمعیت علما اسلام فیر ډلې استازي مولانا اسد محمود وویل چې حکومت باید د پارلمان سره په مشوره بهرنۍ پالیسي جوړ کړي.
دی وای آیا دا د برنو چارو پالیسی ده چې د پاکستان ټول ګاونډي هیوادونه له موږ خفه دي او شکایتونه لري؟ هره پیښه چې هلته وشي نو په پاکستان الزام لګی چې زموږ د خارجه پالیسی ناکامي ښیي. بهرنۍ پالیسی موږ کومې خواته روان کړي یو؟
خو په اسمبلی کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبرې رد کړې او د خپل حکومت بهرنۍ تګلارې پیاوړې وبلله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ مذاکرات د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي. زلمی خلیلزاد د ګل پورس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د نوي ټاکل شوی مشر مولا عبدالغنی سره په لومړی ځل ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر په خبره کړې اعلامیه کې ویل، د تیر په څیر بشیر محمد عباس تانکزی د مذاکراتو مشري کوي او د اړتیا په صورت کې به له مولا برادره هدایت اخیستل کیږي. پاکستان افغان کډوالو ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو اجازه ورکړي. وزیر اعظم عمران خان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په پاکستان کې رجسٹر افغان کډوال بینک اکاونټونه خلاصولی شي او له دې وروسته کولی شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. عمران خان ویلي دا ګام باید مخکې اخیستل شوی وي. کډوالو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د عمران خان دا ګام ستایلی دی. د ایران بهرنو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل دندې استعفا ورکړه. ظریف د خبره پرون په خپل انستګرام پاڼه لیکلې، خو د خپل استعفا په اړه نور څه نه دی ویلي. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د هغه په کاري موده کې ورسره ول، او له دې قبلې بخنه غوښتي چې نه دی توانېدلی د خپل دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. ظریف له 2013 میلادي کال راهیسې لوړ پوړی ډیپلوماټ وو. هغه د ایران د هغه مذاکراتي ډلې مشر وو چا چې د ایران د ایټمي وسلو په اړه تړون کړی وو. د تړون تر مخه ایران به د ایټمي وسلو جوړولو هلې ځلې نه کوي، او په بدل کې به پر ایران له ګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له هغه تړونه د وتلو اعلان کړی وو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.40 روپۍ اخیستل کیږي او 109.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 109.80 روپۍ او 180.10 روپۍ، یو ایرو 155.50 روپۍ او 155.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.55 روپۍ او 10.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.80 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس دوام لري اوریدلی شئ. ظفر خان تاسو خبرونه وړاندې کړه او احمد الله تاسو د موسم حالوي په دې ګړه کې د نو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. هند وای په پاکستان کې د نن نه د ترهګرو یو کیمپ په بمباری کې وران کړی دی. په داسې حال کې چې دغه حالات ترنګلی دي، پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پارلیمنت غړو په د پاکستان په حکومت نیوکې وکړي چې بهرنی پالیسی سمنه ده.
کیا یہی خارجہ پالیسی ہے؟ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہم سے اس وقت ناراض ہیں.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سینټ کې د ارمان لوڼی او اس پی طاهر داوړ د وژنې په اړه پرون بحث وشو، د طاهر داوړ زوی وایي حکومت ورسره د پلټنو ژمنې نه دي پوره کړې.
موږ خو چې کومه اوس مطالبه ده په هغې باندې ولاړ یو، د انټرنیشنل کمیشن هغې دپاره، چونکې دا به ریاست را غواړي، یو دا طریقه ده رویه غواړي انټرنیشنل کمیشن هغه تحقیقات.
د خاصدار ځواکونه وایي حکومت دې دوی سره کړې ژمنې عملي کړي.
دا پیسې درځر کړې و چې زه به تا ته مطلب به تعلیم درځر کوم، تا به چای به تعلیم برت کوم، 15 کال به تا ته میا در کوم، دین سن به در کوم.
په قطر کې د طالبانو او امریکایي اساسو ترمن د خبرو پاړه هم اوریدل شي. موږ سره اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګ څنګه چې تاسو لګ مخکې په خبرونو کې واوریدل. د هند چارواکي وایي چې دوی نن سهار وختي په بالاکوټ کې چې د پاکستان د کشمیر یو برخه ده هلته حمله کړې ده او د ترهګرو یو کمپ یې وران کړی دی. په دې اړه د پاکستان پوز تر دې مخکې لا غبرګون ښودلی و، او اوس اسلام آباد ته ځو د خپل همکار طاهر خان سره په دې اړه خبرې کوو چې هلته څه صورت حال دی. طاهر خان صاحب په خیر راغلی. اوریدونکو ته که ووایې داسې رپورټونه هم ځینو مطبوعاتو نشر کړي دي، خبرونه راغلي دي چې وزیر اعظم عمران خان یوه غونډه راغوښتې ده، بیړنۍ غونډه.
دا خبره بالکل درسته او خارجه وزیر په خپل باندې دا خبره کړې وه شاه محمود قریشی چې عمران خان غونډه را بللې ده او بکتی شي چې په دا غونډه کې څه فیصله کیږي، ځکه د پاکستان خارجه وزیر دا خبره کړې وه چې په دې غونډه کې به د پاکستان ممکنه رد عمل په اړه باندې غور کیږي، او د دې وړاندې چې څنګه تاسو هم ویل د پاکستان فوج دا منلی دي چې د هندوستان جنگي الوتکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې دننه شاوخوا تر دریو نه تر څلورو میلو پورې دننه راغلی وي او هلته بمبار کړی د بالاکوټ سیمه د یاد کړې وه، او هندوستان هم لږه شیبه وړاندې هغوی هم څه تفصیلات ورکړل چې د هغوی په نظر باندې دغه ځای کې یو کیمپ و د بالاکوټ په سیمه کې، او دی دا دعوه کوي هندوستان چې دا د مسعود اظهر د جیش محمد د مشر دغه اوخي یوسف اظهر چې دا استاد غوري په نامه باندې مشهور دی، هندوستان دا دعوه کوي چې دغه کیمپ دی په نخښه کړی دی، او خو پاکستان تر اوسه پورې خو ډېر جزئیات او تفصیلات ندی ورکړی کې دي چې وروسته بیا تفصیلات نور رام شي، فقط دومره خبره شوې ده. بل ډول ته خبرو کوم د بالاکوټ، ځکه چې د پاکستان د فوج ترجمان چې کړه د بالاکوټ خبره وکړه نو ډېر دلته په سوشل میډیا باندې باسونه شروع چې سرنګي د هندوستان جنگي الوتکې بالاکوټ ترالې، ځکه بالاکوټ په خیبر پختونخوا کې د مانسیری ضلع داغې یو ښار دی چې 2015 په زلزله کې تقریبا ټول تباه شوی هم، نو هلته دغه شوی دی. د هندوستان چې بیا چې کله د فوج ترجمان د سلورو ملو خبره وکړه چې دا د پاکستانی کشمیر کې دننه دی وی چې د هندوستان جازونه راغلی، نو هغه نه بیا یو سوچ دا را پیدا شو کې دي چې دا یو بل سیمه وي. خو چې د هندوستان له خوا اوس کوم خبري کانفرنس شوی دی لکه چې بولان دی، او هغه ما هم ورید دلته ځاګی چې کوم ویډیو خبره شوی دا، نو دا هغه نه خو تر اوسه پورې هم دا یو دغه ښکاری لکه ډیر واضح خونه دی، خو ښکاری هم داسې چې دا کې دي چې هم دغه بالاکوټ وی د خیبر پختونخوا د مانسیری، لیکن چې تر څو فوج په واضحه توګه د دې پاړه باندې معلومات نی ورکړې نو د بالاکوټ پاړه به شکونه پیدا کیږي چې آیا دا هم دغه بالاکوټ دی یا کنټرول کړ خسر نه دی او بل بالاکوټ دی.
او تر خان صاحب تاسو ته څه ښکاري دغه خبره خو هم واضح شي، او خصوصا وشي د وزیر اعظم د خوانه کم میټینګ را وختل شوی دی په هغه کې هم دا خبره کیږي پاکستان په دې اړه څه خبرګون خودل شي مخکې راتلونکو ورځو کې یا په همدې نن ورځ کې.
پاکستان خو تر اوسه پورې چې کوم باسونه راغلي دي یا دلته شوي دي د هندوستان د دې فوج د جازونو راتلو وروسته، نو دلته خو خبره د سفارتي کوششونو کېږي چې پاکستان د تیرو څو ورځو نه شروع کړي هم دي. البته اوس د نوې رد عمل چې د پاکستان څه کېدی شي نو دې ته خو به لږ انتظار ځکه کول غواړي چې څه پاکستان څه فیصله کوي، او له دې دپاره دا غونډه رابللې شوې ده. نو دا د وخت نه مخکې خبره وی چې یو اټکل وکړي چې یاره یا سره کېدی شي، لیکن لږ به انتظار کول غواړي. خو د پاکستان ته چې کوم باسونه دلته د تجزیه نگار هم کوي پخوانی دفاعي چې کوم فوجي افسران پاتې شوي دي د ټولو په دې باندې فوکس ته چې پاکستان دی هغه سفارتي کوششونه زیات کی، او د دې په جواب کې نو به کېږي چې پاکستان آیا فوجي جواب ورکړي یا هم دغه سفارتي کوششونه جاری ساتي.
صحیح شوډې رضیت من تر خان صاحب اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د دین وروسته چې هند ویلې چې دوی هلته بمباری کړی ده او د جیش محمد وسوال ډلې یو کمپ ویجاړ کړی دی، تر هغې وروسته په پاکستان کې دا باسونه دي چې دوی څنګه ځواب ورکړي. او تاسو زموږ له همکار طاهر خان څخه واوریدل چې د په پاکستان کې ځینې پخواني پوځي افسران چې د دفاعي چارو تجزیه کاران دي، هغوی وایي چې بهرنۍ پالیسۍ کې د ډیپلوماسۍ په کولو سره دی پاکستان ځواب ورکړي. پرون د فروری په 15مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت په بهرنۍ پالیسۍ باندې بحث وشو، او اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د غلطې بهرنۍ پالیسۍ له وجې ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خرابې شوې دي. حکومتي غړو دا نیوکې رد کړي، به ویل چې دوی ډېر ښه روان دي. په دې اړه دا رپورټ اورو. د جماعت اسلامي ګوند مشر او سنټر سراج الحق د فروری په 15مه سنټ ته وویل چې د پاکستان حکومت باید داسې پالیسۍ جوړ کړي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ښې پاتې شي.
یې حکومت کا پرستا
دی وای حکومت باید د هند تر ګواښونو وروسته د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه رابللې وي. افسوس خو د دې خبر دی چې دې سازمان د هند بهرنیو چارو وزیر ورغوښتي او هغه ورته تقریر کوي. آیا دا زموږ د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي نه ده؟ نن موږ ته زموږ ګاونډی هیواد ایران هم ګواښونه کوي. آیا دا د بهرنیو چارو پالیسۍ ناکامي نه ده؟ د فروری په 14مه په ایران کې د جیش العدل وسلوال ډلې په برید کې ویش، او د فروری په 14مه د هند په کشمیر کې د جیش محمد وسلوال ډلې په حمله کې څلور څلوېښت سرتیري ووژل شول. دغو دواړو هیوادونو پر پاکستان تور پور کړی چې دغه ډلې له خاورې فعالیت لري. اسلام آباد وایي که په دې اړه ورسره شواهد شریک شي کاروایی به وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته د خوله ماتوونکي ځواب خبرداری ورکړی وو. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پارلمان کې د خپل ګوند تحریک انصاف یو هندو غړی ډاکټر رمیش کومار دلی ته د سولې پیغام سره ولیږه چې د فروری په 15مه راستون شو. هغه مشال ریډیو ته ویل د عمران خان د بهرنۍ پالیسۍ دې طریقې کار وکړ او د هند وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره په ملاقاتونو کې د سولې پیغام ورسوه. دی وایي زما په خیال حالات ښه کېدو خواته روان دي، مخکې به نور هم خیر شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه ترنګلتیا ده هغه به راکمه شي. د پاکستان په گاوند کې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په مسلسل ډول یې ویلي چې طالبان د پاکستان له خاورې او په ملاتړ فعالیت لري. اسلام آباد هم پر طالبانو اثر رسوخ مني، خو زیاتوي چې دا اثر رسوخ د سولې لپاره کارولی شي. په پارلمان کې د جماعت علما اسلام فی ګوند غړي مولانا اسد محمود پر حکومت نیوکه وکړي چې د دغسې پالیسۍ وجه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه په پاکستان شکونه کوي. دی وایي آیا دا د بهرنیو چارو پالیسي ده چې د پاکستان ټول ګاونډي هیوادونه له موږ خفه دي او شکایتونه لري؟ هره پیښه چې هلته وشي نو په پاکستان الزام لګوي چې زموږ د خارجه پالیسي ناکامي ښیي. د چین اقتصادي راهداري پروژې په مهال مو چین خفه کړی، د هغوی باور مو مات کړی دی. بهرنۍ پالیسي موږ کومې خواته روان کړي یو؟ مولانا اسد محمود هغه مطبوعاتي راپورونو ته اشاره کوله چې وایي پاکستان د اقتصادي راهداري په پروژه کې د ډېرې ګټې ترلاسه کولو لپاره د چین سره بیا مذاکرات کول غواړي. خو په پارلمان کې موجود د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا خبره رد کړه او د خپل ګوند تحریک انصاف حکومت بهرنۍ پالیسي مضبوطه وګڼله. چین بالکل مطمئن دی، هغوی سره مو د اقتصادي راهداري پروژې د دوهمې مرحلې پلاننګ هم پوره کړی دی. په دې اړه مو ښې خبرې ورسره شوي دي، زه یې تاسو ته وروسته لیکلې تفصیل درکولی شم. په سینټ کې د مسلم لیگ نون ګوند د تحریک انصاف پر حکومت پارلمان ته د پام نه کولو تور پورې کړ او وی ویل چې په کار وو وزیر اعظم عمران خان ورغلی وي او د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه د قومي اسمبلۍ له بحثې زده کړه کړې وي. د تحریک انصاف سینیټر جاوید فیصل په ځواب کې دا وکړه چې نړۍ د عمران خان له وجې د پاکستان عزت کوي. اوریدونکو تاسو په دغه رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل د پارلمان یو غړی ډاکټر رمیش کومار چې یو هندو اقلیت سره تعلق لري هغه هند ته لیږلی و او هغه د نریندرا مودی سره ملاقات وکړه. ویلې چې حالات به ښه شي خو حالات ښه نه شول او نن چې دی د هندي جازونو هغه دی حمله کړې ده، بمباري یې کړې ده. د هند او پاکستان اړیکې چې خرابې دا به په اقتصاد او په تجارتي اړیکو څومره اغیز ولري، څومره منفي اغیز به وکړي، دا به د انیسا جمل پر رپورټ کې وره.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځینو پوهانو او کاروباریانو ویلي د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې د دواړو هیوادونو په تجارت اغیز شوی دی. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر د پلوامه برید وروسته نیو دلی له اسلام آباد سره خپل درآمدات او برآمدات بند کړي دي.
اوس چې پلوامه کې کله حمله وشوه نو هغه دا فیصله وکړه چې اوس به پاکستان سره موږ خپل تجارت لږ ډېر وو د سارک د چترۍ لاندې وو هغه به هم نه کوو. اوس پاکستان نه هلته سیمنٹ تلل نو اوس د سیمنٹو چې کم دغه دی امپورټ دی تقریبا د سیمنٹ ټول نه زیات پیسې وي هغه پاکستان ته راځي ډالر په شکل کې پاکستان ته ډالر ضرورت هم دی. نو په دې صورت حال کې اوس هغه امپورټ هغه بند کړ او ایکسپورټ چې دي خپل سبزیانو او د نورو خوراکي سیزنو هغه بند کړی.
د پاکستان سما ټلویزیون د فروری په 14مه په یو رپورټ کې ویلي چې د هیواد او هند ترمنځ د تجارت حجم شاوخوا 2.15 اربع ډالر دی. په دې کې د هند پاکستان ته برآمدات 1.8 اربع ډالرو او د پاکستان بیا هند ته برآمدات د 3.75 میلیونه ډالرو دي. په لاور او مومندو کې د فروری په 2 د قیمتي کانو زنو تاجرانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې په سلګونه مزدوران بې روزګاره شوي دي. په لاور کې یو تاجر رضوان وایي
پہلے تو یہ تقریباً 4-5 ہزار ٹن جاتا تھا،
پورے کان ہندوستان تا وڑلے شو، بیا په هغه ځای کې ټیکسونه ولګیدل او بیا ورستو د پلواما والا لنجه هم وشوه، نو د هغې سره کاروبار مکمل ولاړ دی او هغه ته په هندوستان کې هم کاروباریان ډیر پریشان دي، ځکه د هندوستان حکومت ټیکسونه زیات کړي.
د اقتصادي چارو یو بل پوه ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خرابېدو سره نه یوازې تجارت ته زیان رسیږي، بلکې د بهرنیو هیوادونو لخوا سرمایه کاری او سټاک ایکسچینج ته هم تاوان رسیدلی شي.
حالات ډیر زیات کډوانو منځ کې خرابېږي، نو دا حقی پا اقتصادیاتو باندی اثر پیوته شی دا انڈیا هم او دا پاکستان تاک اسچینج، چونکه انویسٹر چی دی او خاص کر چی دا بحر ملکنو نکم بیرون سرمایه کار دی، حقی چی پا دوار ملکنو که سرمایه کار دی، نو حقی دا دوار ملکنو درن چی کم استیبیلیتی دا حقی تا گوری جن پا شکل که یادا سی کم چی تعلقات تی حقا یادا سی حالاتو تا لار شی، نو بید ای که د بهر ملکونو سرمایه کار دي هغي به هیزیشن یا هغي انویسټمنټ نه کوي.
د پلوامه بریدرستو پاکستان او هند یو بل پر ضد بیانونه ورکړل او بیا سنې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې هند به پاکستان ته د ټماټرو او پیاسو لیک د بند کړي. خو د پاکستان د کامرس او ټیکسټایل د قائما کمیټې او د تحریک انصاف ګوند پارلیماني غړي علي خان جدون د خبرې رد کړي چې ګواکې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې د خرابو اړیکو له وجې تجارت کم یا بند شوی دی. نوموړي زیاته کړه
فی الحال تو کوئی خاص سٹاپ نہیں ہوئی،
تر اوسه د پاکستان او هند ترمنز تجارت پر رسمی توګه نه دی بند شوه، مخکې به ګورو چې څه کیږي. باید تاریخ ته وګورو، کله چې هم په هند کې انتخابات کیږي نو د هغوی لپاره تر ټولو پرکشش خبره د پاکستان په خلاف خبرې کول وي، دا ټول هر څه په عارضی توګه دي.
د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما کې د فروری په 14مه په ځانمرګي برید کې د 40 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته د اسلام آباد او نیو دلی اړیکې خرابې شوې دي. د دې برید ذمهواري جیش محمد ډلې منلې وه، بلخوا پاکستان د دې ډلې د دفترونو انتظامي واک سنبالولو اعلان کړی دی او هند ته ویلي چې د برید په اړه ثبوتونه دی ورسره شریک کړي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بیلابیلو ګوندونو غړو پر حکومت پوښتنې کړې چې ولې تر اوسه پورې د پولیسو ایس ایس پی طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لونی په وژنو چوپه خوله ساتلې ده. دوی پوښتنه وکړه چې ولې قاتلونو ته سزا نه ورکول کیږي، بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی د پلټنو د بشپړېدو انتظار کوي. په اړه دا رپورټ اورو.
د مسلم لیگ نون سینیټر مشاهد الله خان د فروری په 15مه په سنټ کې ویل چې په بلوچستان کې د احتجاج په محل د پولیسو په لاس د ابراهیم ارمان لونی وژنه او د 2013 کال په اکتوبر کې له اسلام آباد په رڼا ورځ د پولیسو ایس ایس پی طاهر داوړ تر تختونې وروسته د هغه د مړې موندل کېدل د حکومت ناکامي ده. هغه ویل چې چارواکي دې په دې اړه سپیناوی او انصاف وکړي. دیوای یو پولیس افسر خپل سپایي ته وویل چې ارمان لونه ووه، هغه ونه واه. بیا دې افسر هغه په خپل ووه او په ډیره بیمانه یې وژه. زه د ارمان لونی د وژنې غندنه کوم، مهر څه ښکار دي. اوس به موږ څه د پوسټ مارټم انتظار کوو؟ په بلوچستان کې د صحت چارواکو ویلي چې د پوسټ مارټم لومړی راپور ښیي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر دې مشر ارمان لونی د فروری په 2مه تشدد نه و شوی، خو بیا هم ښکاري چې په سر کې وینه تم شوې ده. د نورې پلټن لپاره مواد لاهور ته لیږلي دي چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلې. تر اوسه د دې پیښې اف آی آر یا د لومړۍ پلټنې راپور هم نه دی درج شوی. د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیا الله لنګو د فروری 14مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا کار ځکه نه کوي چې په دې اړه د تحقیقاتو مکملېدو ته منتظر دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ پرون په پارلمان کې د دې کار د ځنډ وجه په بلوچستان کې د ملکی حکومت واک نه درلودلو خدل. دی وایي موږ هلته د سرحدي امنیتي ځواکونو اف سي حکومت نه غواړو. هلته ملکی انتظامیه فلج شوې ده، نه د چیف سیکرټري او نه هم د وزیر اعلی حیثیت شته. دومره هم د کرایې سپایان له ځانه مه جوړوئ چې خپل واکونه د لاسه ورکوي او اساسي قانون په داو مه لګوئ. تاسو د خپلو خلکو د رایو بې عزتي کوئ.
خو په بلوچستان کې د حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ بنیاد ایښودونکي او سنیټر انوارالحق کاکړ دا خبرې بدې ومنلې او رد یې کړې. هغه وویل چې ټولې ملکي او پوځي ادارې د پاکستان لپاره کار کوي. یاد دې وي چې د طاهر داوړ مړی د نومبر په 13مه ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ننګرهار ولایت کې ومنل شو. د نوموړي زوی امجد داوړ د فروری په 25مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تحقیقاتو لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو وعده کړې وه خو پوره یې نه کړه.
مونږ خو چې کومه اوس مطالبه ده په هغې باندې ولاړ یو د انټرنیشنل کمیشن هغې دپاره چونکې دا به ریاست رغواړي یو دا طریقه ده چې کوم فیزیبل ده چې ریاست انوایت کړي رویه غواړي انټرنیشنل کمیشن هغه تحقیقات وکړي. خو هغه خو مشکله خو ښکاري خو هغې دپاره مونږ خپل یو غږ جوړوو لا یې عمل جوړوو چې کومه طریقه وي چې آئین او قانون دننه آئین او هغې طریقې باندې به مونږ ځو خو دا خپله مطالبه به حکومت باندې منو.
په دې اړه مشال ریډیو د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی سره د مرکې هڅه وکړه خو دفتر یې وویل چې نوموړی په دې اړه خبرې کول نه غواړي. بلخوا په پارلمان کې د داخله چارو د څارنې قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي راجا خورم شهزاد نواز مشال ریډیو ته ویل په دې اړه به راپور وغواړي. دوی د فروری 23مه د کورنو چارو وزارت موږ ته یو راپور راکوي. د طاهر داوړ او ارمان لوڼی وژنې د بحث په ایجنډا کې نشته خو زه به کوشش وکړم چې خبرې پې وشي. ورو ورو به دا مسله راپورته کوو. پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړي او دوی له وفاقي حکومت د طاهر داوړ د وژنې راپور جوړېدل او نشرول غوښتي دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو تیر کال چې کله قبلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې نو د هغه ځای خاصدار ځواک په پولیسو کې د شاملولو اعلان شوی. پرون د دې ځواک غړو په پیښور کې د مظاهرې له لارې وویل چې حکومت ورته په دې اړه پوره ډاډ نه دی ورکړی او دوی د نوکرو د تلو ویره ده. خو چارواکي وایي داسې به نه کیږي او دوی کوشش کوي چې د صوبایي اسمبلۍ څخه د قانون په منظورولو سره د خاصدارو نوکرۍ وساتي. خالد خان یې په اړه تفصیل درته وایي.
دا ګل پورز دا پښتونخوا اسمبلی نه بهر دا خاصدارو د احتجاج پر د عمل کې د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زی اوایل صوبای حکومت دا خاصدارو او لیوی سره جمعنه کړی دا چې دا قبالی سیمو په پښتونخوا کې زم کېل روستو دا دوی نوکری به ختمی گینا بلکې دوی تبا دا صوبې د پولیس پشان درجه ورکول شي.
لیویز او خاصدار اکټر دواړه اکټر روان دي او پای کې دواړو کې د دې جاب سیکور ټیکړه دا تحفظ ورکړی دی جاب بلکې موږ مدا کوشش کوو چې لیویز او د خاصدارو تنخواګانو کې اضافه وکړو. دی کوم خلک دغه په کرایټیریا پروزی د پولیس په کرایټیریا نو خو اتوماتیکلی پولیس ته لاړ شي چې کوم د پولیس په کرایټیریا نه خېږي نو اب خپل مدت پوره کوي اب موږ واسونه.
دا صوبایي سملی نه بهر د خاصدارو یو مشر افسر مشال ریډیو ته وویل دوی اندېښمن دي چې صوبایي حکومت زیات تر خاصدار د خپل نوکرونه لري کوي او دوی غواړي چې ټول خاصدار فورس ته دی د عام پولیس په شان مراد او پینشن ورکړي شي.
غټان دښنه زما دا چې کوم قانون په پوره پاکستان دا په مالا غوشي هغه اندېښنه کې زما هر څه شاعر دي رسی رنګ مې راځي سینیارټی مې راځي عزت مې راځي او طریقہ کار مې راځي وسایل مې راځي نو قانون نه کیږي بلا مطالبه بیا دادا چې بیا ما په خپل حساب کې پریک دي چې دا 70 سال ما خو چغه نه دواله.
دغه شان یو قبالی ملک چې دا خاصدارو په احتجاج کې ګډون کړو او ویل چې دوی سره په خوانی آی جی پی سلاودین مسعود جمعنه کړې و چې دا دوی ځوانان به د تعلیم او د عمر شرط نه بغیر په پولیس کې برتی کول شي خو اوس صوبای حکومت دا غینه سرغړونه کوي.
هغه مطالبه دا پښ درز در کړو چې زبر تا ته مطلب به تعلیم ازای در کوم تا بچای به تعلیم برت کوم 15 کال به تا ته میا در کوم پنسن به در کوم.
دا یادونه دا چې دا قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کې دورستو دا خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې نوې قبالی زلو د پاره به خوښه ډیر زره قبالی ځوانان به په پولیس کې برتی کولو سره سره خاصدار او لیویز فورسز به هم د پولیس محکمه کې زم کول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کے تاس مشال ریڈیو تا ہوگی پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم زمان خبرون ہم دا اوس اور ریدل شید خبرون نیمے تو رسید دورس نیم بجی دی رازی ل ظفر خان سے خبرون لنڈی زور
ہند وائی نن یہ پاکستان کی د جیش محمد یو مرکز بمباری کړی دی. د ہند بهرنو چارو سیکرټری ویجے گوکھالی نن په ډیلی کې خبریالانو ته وویل په بمبار شوی ځای کې ځانمرګي وسلوال تیارېدل. بل خو د پاکستان پوځ وایي د ہند جنگی الوتکو د کشمیر په حدودو کې د کنټرول په کرخه له هوایي سرحده سرغړونه کړې. خو د پاکستان جنگی الوتکو په صحیح وخت ځوابي اقدام کړی او هندي الوتکو د تیښتې په وخت په بیړه کې د بالاکوټ سره نږدې بمونو غورځولي خو چاته یې ځاني زیان نه دی اړولی. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو په حکومت پښتنې راپورته کړي چې ولې د پولیس افسر طاهر داوړ او پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی په وجونو خاموشه دی او قاتلینو ته یې سزا نه ده ورکړل شوې. دا خبرې پرون د سینټ د غونډې په مهال د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر مشاهد الله خان وکړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د پخوانو قبایلی سیمو خاصدارو ته د پولیسو درجه ورکولو پریکړه کړې. پرون په پیښور کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویل په دې اړه له صوبایي اسمبلۍ قانون منظوروي چې تر مخه به یې نه یوازې د خاصدارو دندې یا نوکرۍ خوندي شي بلکې ځینې خاصدارو ته به د پولیسو په څیر سهولتونه هم ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالب پلاوی ترمنځ مذاکرات د قطر په مرکز دوحه کې کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر په خبر کړې اعلامیه کې ویل د تیر په څیر به شیر محمد عباس تانکزی د مذاکراتو مشري کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد ظریف جواد له خپلې دندې استعفا ورکړه. ظریف دا خبر پرون په خپل انسټاګرام پاڼه لیکلې. نوموړي له خپلو خلکو مننه کړې چې د هغه د کار په موده کې ورسره ول او له دې کبله یې بخنه غوښتي چې نه دې توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیلې ظفر خان څخه مود خبرونه لنډیز واوریدا. اوس هم زموږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټه کوي.
نوای وقت رسپانه په خپل اداري کې لیکي د ملګرو ملتونو د راپور نه معلوميږي چې په افغانستان کې روان جنگ له وجې تر ټولو زیات نقصان عام اولس ته رسي او 2013 کال کې د عملیاتو ځانوجون کې بریدونو او مختلفو نورو کاروایانو له وجې 3800 نه زیات ملکی وګړي وجلې شوې دي. رسپانه لیکي په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو نه امریکا او اتحادیانې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بوخت دي خو تر اوسه هیڅ ګټورې نتیجې راونه وتلې. خو اوس په قطر کې د امریکا او افغان طالبان نو ترمنځ مذاکرات روان دي نو هیله ده چې دوانو ډلو ترمنځ به خپ پرمختګ وشي او په افغانستان کې چې دا کومه بدمنی روانه ده نو د دې خاتمه به ورسره ممکن شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د سلامتی کونسل قراردادونو د هند تقسیمولو واضحه فارمولې او د لکونو خلکو قربانیانو باوجود وس هم د جمو او کشمیر ریاست په زیاتره برخه د هند قبضه ده. ورسپانه لیکي د پلوامه پیښې وروسته هند 10000 نور فوج کشمیر ته ولېګلو او د ریاستي ملازمینو رخصتیان یې هم منسوخ کړي چې معلومیږي چې یاد ملک پسیما کې څلوي کاروایی منسوبه لري. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو له هم پکار دي چې د خاموشه کېناستلو پر ځای د خپل کردار ولوبوي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې د اولس په شکایاتو د پیښور په اتوار بازارونو چاپی وهلې او په زیات نرخ شیان خرڅونکي دکانداران یې گرفتار کړل. ورسپانه لیکي د انتظامی لخوا په داسې مارکیټونو چاپی وهل یو ښه ګام دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې انتظامی د اولس د شکایاتو انتظار کوي او پخپل دی وخت به وخت په مختلفو مارکیټونو چاپی وهي او چې کم دکانداران د ټاکلې شوی نرخ نه په زیاتو پیسو شیان خرڅوي نو پر ضد دی ګامونه پورته کوي. ورسپانه لیکي نن سبا په بازارونو کې زیاتره ملاوټي شیان خرڅيږي نو صوبایي حکومت له پکار دی چې دی مخنیوي لپاره دی هم عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو اوریدونکو فارن پالیسی مجلې په هندي کشمیر کې وونه مخکې د هغه ځانمرګي برید په اړه لیکنه کړې ده چې د ریپورټونو در مخ به کې ګڼ سرتیری وژل شول. بلخوا وال سټریټ جرنال او رسپانې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکي چې سږ کال د افغانستان په جګړه کې د تیرو کلونو په پرتله 10% زیات ولسی وګړي وژل شوي دي. د دوړو مقالو مهم ټکی تاسو مجید بابر وایي.
فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې د هند په کشمیر کې یو نه مخکې د غزان مرګي برید موضوع راخستې ده چې پکې یو کم 50 هندي سرتیری وجل شوی وو. د مجلې په خبره یو ځوان د جمو کشمیر په پلوامه د لکې د 370 کیلوګرام بارودونه ډک موټر د هندي سرتیرو قافلې سره و جنگولو او دغه مرګ جوبلې را منست کړه. د مجلې په خبره دی پیښې ته د هند او پاکستان رد عمل معلومه خبره وه. د دې پیښې ذمہواري چې کومې وسلوالې ډلې جیش محمد قبول کړي، نوی دلی اسلام آباد په دې تورن کړو چې دغه ډلې سره د دې برید په اړه همکاري کړې ده. اسلام آباد دغه تورونه رد کړل او درید یې خپل کړو چې په دې برید کې کارول شوي بارود مقامي جوړ شوي او د غزوان هم کشمیري وو چې په سیمه کې د هندي سرتیرو د ناروا سلوک له وجې سخت درید شوی وو. د مجلې په خبره جیش محمد جلا سره د خپل مشر مسعود اظهر د ډېری مودې پس هغه وخت را برسېره شوله چې کله په 2001 کال کې هند هغه د هندي پارلیمان په ودانۍ ترسره شوي برید کې تورن کړو. خو د مسعود اظهر را برسېره کېدو سره د یادې ډلې لخوا په بریدونو کې هم زیات فعالې راغلو. په دغو بریدونو کې په 2014 کال کې په پوځي هوایي اډه او سرتیرو هغه برید هم شامل دی چې پکې ډېره مرګ جوبله رامنځته شوې وه. او دې سره سره په هندي سرتیرو یو شمېر نور بریدونه هم شوي دي چې د 14 فروری برید پکې ورسته دی. بلخوا وال سی جرنل ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د هغه راپور په حواله لیکي چې پکې ویل شوي چې تیر کال په افغان جګړه کې د نورو کلونو په پرتله زیات ولسي وګړي وچلې شوي چې شمېر یې 3,700 جوړیږي. دا شمېره د نورو کلونو په پرتله 12% زیاته ده. د راپور له مخه تنکي ځوانان او پیغلې د افغانستان د آبادۍ 50% نه زیات دي. د ځوانانو په خپل عمر کې غیر له جګړې بل څه نه دي لیدلي او په تیر کال کې د دوی د مرګونو شمېره 920 جوړیږي چې د نورو کلونو په پرتله تر ټولو زیاته ده. په دې راپور کې په 2013 کال کې د 10,993 ولسي وګړو کې د 3.5% د وژنو ذمہواري د افغان حکومت په مخالف وسلوالو اچول شوې او 3% وژنې د حکومت په لوازو په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو د دې راپور په اړه د خپل دریت ورکولو نه ډډه کړې. خو د افغانستان د ملي امنیت کونسل د ولسي وګړو د وژنې ذمہواري په افغان طالبانو اچولې ده او ویلي دي چې افغان طالبان د جګړې پر مهال ولسي ځایونه د ډال په توګه کاروي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمن د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د دې خبرو مقصد دا خودل شوی چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته لار هواره شي. افغان حکومت په کې څه برخه نه ده اخیستي ځکه چې طالبان دوی سره له خبرو او ملاقات انکار کوي. د بی بی سی خبریال عنایت الحق یاسینی دی غونډې ته ورغله دي او لږ مخکې ورسره ما خبرې وکړې او غره ته داسې معلومات راکړه.
تاسو شه هوا چې دا خبرې به په دستي ډول پرون پیل دي. خو د طالبانو سره چې وایي چې پرونې غونډه یو مقدماتي او تعارفي غونډه وا چې د طالبانو پلاوی کې لوی بدلون راغلی دی. نو طالبانو یو غوښتل چې یو بل سره وپیژني. نن با تاکل شوی دی چې د اسمي خبرې به نن شروع کیږي. دغه سرچینې چې د خبرو ته نږدې دی وایي چې دا خبرې کېدای شي درې ورځې دوام وکړي. درې ورځې وروسته به تمه داسې ښیي چې که څه موافقه مخې ته راځي د هغې په تړاو به یا اعلانې خوري یا به خبري کانفرانس ورکوي. په پلاوي کې دا ځل لکه څنګه چې اورېدونکي خبر دي ملا برادر هم راغلی دی. پورنی پولمبی دل افغانستان لپاره د امریکا د سولې د استاد دي چې خلیلزاد سره ودیدل. او د امریکایانو د لوري څخه طبعاً یو خلیلزاد دغه خبرو مشرک کوي. نن سمه ده چې دا خبرې به پیلېږي. خو یو مشکل چې دلته لوی دی دا خبرې ډېره خفه کېږي چې د ژورنالیستانو نه پټې وساتل شي.
پاکستان لاړ دیکھو پاکستان کی بندی وو چې اوس د قطر د دفتر مشر ټاکل شوی دی نو تاسو هغه ولید مطبوعاتو ته یا خبرالانو ته وو خو
خبرو خبرالانو سره غونډې ځای ته مونږ لاړو هلته هم چې دوی کله راوځي ډېر په چټکۍ سره موټر له خېږي او ځي ملا برادر تنها د قطر د بهرنیو چارو وزارت خبریالانو ته یو عکس ورکړی دی ورکړی دی چې که څه هم دغه عکس ډېر واضح نه دی خو که په اوس دغه عکس د بېلابېلو خبرو رسنیو لا خپور شوی دی
حکومت افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات ته بلار هوار کی
ظاهر دا ښکاری چې د یو پر مختګ د کیږي کپل مختګ کی طالبان وایي چې په ایجنډا کې دا شامل دي طالبان وایي چې په ایجنډا کې دوټه کې شامل دي یو دا چې امریکایان به افغانستان نه وځي بل دا چې دا داد به ورکول کیږي چې افغانستان خاوره به د بل چا په ضد نه کارول کیږي خو موږ چې د نورو کتنو سره خبرې کوو په ګانګړې توګه د افغان حکومت هغوی داسې هیله ښیي چې په دې خبرو کې به په اوربان او په بین الافغاني مذاکراتو باندې هم تاکید کیږي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت روانه تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو له پاڼه د مشال ریډیو خبرونه تل سره پیدا کوئ شئ اوس راځي د دنیا غزل په غو کې د درویش دورانی او شعر وورو
سر
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې ک انټرنیټ لرئ هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ درته له اسلام آباد دروړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې اوس افغان کډوال کولای شي دغلته په ځایي بینکونو کې اکاونټونه جوړ کړي. عمران خان تر دې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته به شناختي کارډونه یا شهریت ورکړي. تر اوسه پورې دغه ژمنه نه ده پوره کړې، خو افغان کډوال په بینکونو کې د اکاونټونو جوړولو په اعلان هم خوشاله دي. احمد الله پرې نور تفصیل درته وایي.
پروندګل پورز وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، نن یې هدایت جاری کړل چې رجسٹرډ افغان کډوال به په پاکستان کې خپل بینک اکاونټ خلاصول شي او د نن نه پس دوی په باقاعده توګه په ملکی معیشت کې برخه اخستی شي. وزیر اعظم لیکلی دا هر څه ډیر مخکې کول پکار وو. بلخوا د عمران خان په دې فیصله په پاکستان کې میشت رجسٹرډ افغان کډوالو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د پنجاب صوبې په میاوالۍ ضلع کې د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران وایي د بینک اکاونټ نشوالي له وجې دوی په کاروبار کولو کې ستونزې را مخې ته وي، خو اوس به وکړی شي چې په خشان خپل کاروبار پر مخ بوزي. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې ایوی غونډې ته ویلي ول حکومت یې پلان لري چې هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلي دي هغوی ته به د دې هیواد پاسپورټ او شناختی کارډ ورکوي چې دا رنګ دوی دلته په ښه شان ژوند تیر کړي. خو د اپوزیشن ګوندونو مخالفت وروستو حکومت دې لړکې تر اوسه څه ګامونه پورته نه کړل. په پاکستان کې میشت هغه کډوال چې 2018 او 2013 کال کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسٹرډ کړل وایي د بینک اکاونټ خلاصولو حق دې دوی ته هم ورکړی شي. په اسلام آباد کې میشت اکبر خان وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو چارو مشر مرستیال ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت دا یو ښه ګام پورته کړو او په کار دا چې کډوالو ته د موټر چلولو لایسنس هم ورکړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا چې دا وخت په پاکستان کې 44 لکو پورې رجسٹرډ کډوال میشت دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی او مين دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د سولې په لوخ پرونه تاسو ته هر یک شنبه او دوشنبه د مشال ریډیو څخه خبريږي. تاسو کې د عدم تشدد په اړه ډیر څه اوریدل شي. اوس هم له جنوبي وزیرستان یو رپورټ درو د جنوبي وزیرستان د بدر سیمې خلکو د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې ورانه شو کورونو سروې شوې ده، خو حکومت لا هم ورسره مرسته نه ده کړې. د دې ځای اوسیدونکو ویلي چې دوی غواړي خپل ویجاړ کورونه له سره جوړ کړي، نو حکومت دې دوی ته د پیسو د ورکړې ژمنه پوره کړي. په همدې حال کې چارواکي وایي چې په یوه میاشت کې دننه به دا ستونزه حل شي. سیلاب مسعودي تفصیل را لېږلی.
پسولی وزیرستان سے بدر سیمے وہ سے دن کی ویائی سے دلتا دیوش میرو رنگو کورونو اندراج دے منسوخ کے دونا دورستے دے پنزہ ذرا کورونو اندراج بال کڑائی شوائی وان خوب دغی لڑک سے لیا ہے سب پیشرفت شوائی نہ دائی سیف اللہ سیفی ویائی
دا سروے چکی ما فیس تری والا فیس فور وا دا پا دری سال وور واجب بندے کنسل شوی وا چاش شزا خواند بی او پاش پا پنزہ بیش کولا ناکام خالک وا لہذا پاغ باندې می چې ډی سی سره مذاکرات وشول. بل ډی سی صاحب وویل چې دا 37000 فارمینا مو غامی شریدا جانچ پړتال، لہذا د ریمی خدا د 25 ول خبره هم پخې قسم دو او د شذ د خاوند ول پخې قسم دو. دوام نمبر چې کیم کمشنر په لیکلی وی چې د فیس 4000 سر به چې کیم دی دغه د دوه بورا وشي، ا د دنه د ثبوت نشته چې د کمشنر ته دوه بورا دی ری انستټ ته پر اده اغه لټر وک او کانه وک او یا کاغه پغه غابنده د غاسی شادو او ځنه داس فارمینا دی چې اغه د ار ار یو سره د وسا پر هم په پېښور شي شې دی چې یو د پولیټیکل نه کلیر شوی دی، خو اریو هغه فرمینه چون کنه کلیر کوي
د دغه سیمې یو بل و سه دونکو نظم ګل زیاتوي
رو دته د سرو په بارش احتجاجي کیمپ لگاوله او بیا درې ماسي دي په میش بنا ختم کړه او میش ته زمو ورتیا والي و چې ان شاء الله میش ته څه سره هي د سرو په بارش د میش کې ما سرو شوی دو فیس 3 ولا فیس 4 ولا ا سرو د وسا پر بال شوی نه دو ی غیر په نه ملاوي جي اسی د مسرونه هو میش بیا میش ان شاء الله د احتجاجي کیمپ لگاوي کچره دای کی
دسولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر پا دغا باریک شے مشال ریڈیو تا پا دارنگ وزا گدا
ویسے دو چی پا آگا کہ خود سب انزوز را چیوی تا بنی چار وشوا پاک زنہ کی کانے وے و دریز را چی کیم می کنا آگا کے پا دریز را کے تقریباً چی نوی ہاں سو دواز را دی کسی خمی جوالا زل پشاور تا دے چکی دے پرا چی دے وے نشتا چکی مر والا جی مدعا کینسل ندی انشاءاللہ چی دغا وہ طولو بندو چار کی چونکہ دادی چی سروے رہونا دو نوی سروے ہاں دو زڑا سروے ہاں ترہ پوتے دو چار پی رہونا دو اس رشکی پچیزہ شوڑے رہا اس پدر نزدو گردے کی میش تقریباً دیوانی ومیاش کے چنوی ہاں کنا دیال لزارہ سروے میش جب وکڑا دا رہونا دو پیشاور تا اس رفت تقریباً تا سلور در اسم غلق لاس ادھا گو اس رسر چکی نار درینی امید دالے چی اس رہونا میاش دوی تو دا شاینا طول انچلا حال شی
دا بدر و سدون کیو دا غورا وکڑا چکا دے دوی دا غا مسئلہ زر کی ساما نشوا دوی با یو زل بیا دے مخش پسیر پا غٹ احتجاج لاس پورے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
کغواڑی پخندی توگا دا مشال ریڈیو خبرون تا لاس رسائی ولرائی او لویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د درغلیو کیسونه د یو سازش په توګه کاروي او په دې توګه خپل اپوزیشن سیاستوال بدنامي هم او جیلونو ته حمله یې خو حکومت دانه مني. پاره د سره ظاهر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د ګل په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې مخالف ګوندونو د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته اسلام آباد های کورټ لخوا د اجلاس لپاره د غوښتل شوی ضمانت پرد کېدو او د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د سند صوبایي اسمبلی د سپیکر اغا سیراج دورانی په نیولو اندېښنې وښودلې او ویل چې دا عمل غیر قانوني او غیر آئینی دی چې د یوې اسمبلی سپیکر دارنګ نیول کیږي. په قومي اسمبلی کې د متحده مجلسی عمل پارلماني مشر مولانا اسد محمود ویل په دې ملک کې دا رویه جمهوریت ته زیان رسوي چې یو جنرال پروینز مشرف ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکول کیږي خو درې واره منتخب شوی وزیر اعظم ته نه ورکول کیږي.
آج پاکستان کے تین مرتبہ منتخب وزیر اعظم
وینند دا پاکستان دری وارا منتخب شوی وزیر اعظم ته د جیل نه بهر د علاج کولو اجازت ور نه کړی شو. دا سوالیا نشان دی چې پاکستان کې دا څنګه رویه دی او کوم رنگ کردار ادا کیږي
اور کس قسم کی کردار ادا کیے جا رہے ہیں.
دا پاکستان پیپلز پارٹی دا قومی اسمبلی غړی میر منور تالپور اویل چې پنړی کې داسي چرته هم ندی شوی چې د اسمبلی سپیکر دی په داسي غیر جمهوریت طریقہ ونیول شي او دا هغله کورنۍ سره دی هم د سپکوی رویه خپل کړی شي.
سند اسمبلی کې سپیکر
اسمبلی سپیکر آغا سراج دورانی صاحب چې په کومه طریقہ ونیول شو نو دا څنګه جمهوریت دی او کوم جمهوریت دی چې دی وی اسمبلی د سند اسمبلی سپیکر اسلام آباد ترازی او آغا نیول کیږي
اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے.
د مواصلات وزیر مملکت مراد سعید ویل د خلکو درغلی کړي نو ځکه نیب نیولې دي او د دې ثبوت دار چې تیر وختونو کې د په وزارت کې هم یو شمیر درغلی شوی. د وای زنن تاسو ته وایم چې دغه لوټلې پیسې به مونږ راوړو او زه په خپل وزارت کې ثابت ووم او نه نیم سو کروڑ غلا کړی شوی روپۍ مې بیرته راوړي. نو سپیکر سے په هر وزارت کې د دې داسې کارنامه دي. په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې اکثر دا قانون د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی نو ځکه پرې د سیاستوالو اندېښنې وښودلې. دا
چې نیب کوم اداره ده دا همیشه په دې د پولیټیکلي انتقام لپاره استعمال شوی ده چې کوم سړی په اقتدار کې وي هغه وایي چې د جمهوریت یم او چې اقتدار نه راځي خو کې هغه وایي چې دا جمهوریت نه دی. دا حقیقت دی چې څو پورې ادارې آزادې نه دي او د قانون مطابق کاروایي نه کیږي نو یو وخت به داسې راشي چې دا پولیټیکل سسټم جمهوریت به ختم شي او پرزیډینشل فارم آف ګورنمنت طرفته به
هم د ګل پورز اسلام آباد هاي کورټ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیز یا سټیل ملز ریفرنس کې د ورکل شوی سزا پر ضد د ضمانت درخواست مسترد کړو. نوموړي په خپل درخواست کې ویلي و چې ناروغه دی او د علاج لپاره دی ورته ضمانت ورکړی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړي
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه